اوریدونکو السلام علیکم نن سه شنبه د سلواغي 14 ده چې د فبروري 4 مینیټې سره سمون خوري پاکستانی چارواکي وایي کده هغو افغانانو چې بل هیواد ته د تګ لپاره په افغانستان کې منتظر دي قضیه ژر حل نشي و بشړل شي په همدې حال کې د کډوالو نړیوالې ادارې خبر ورکړی چې موږ په ټولنیزو شبکو کې له هغو جالي پاڼو خبر شوي یو چې ادعا کوي چې د پی یو او پی دوه مراکې د پیسو په بدل کې چمتو کوي په پا پاکستان کې افغان کډوال په څه حال کې دي آیا پاکستان به رښتیا هغه افغانان وشړي چې په دغه هیواد کې د نورو هیوادونو د تګ لپاره په تمه دي تر دې ورآخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر خلکو د رواني وچکالۍ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د وچکالۍ له امله ډیرو کورنیو خپلې مینې پرېښي طالبان بیا وایي چې چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په موخه یې څه باندې 4200 زاړه موټرونه درولي دي افغانستان ولې دومره د اقلیم بدلون نه اغیزمن شوی دی چې خلکو خپل کورونه او مینې پرېښي دي او آیا افغانستان په خپله پښتنها ځان د خپل اقلیم ساتنه کولی شي ګران لیدونکو دا هغه دوه موضوعات دي چې نن اتصال په خبرونه کې به پرې خبرې کوو زه ستاسو کوربه احسان لار یو ځای ما خبرونه د نن ورځې په څو لنډو خبرونو پیل کوم د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته تر هغه د کاناډا او مکسیکو په اموالو د 25% کې ګمرکي تعرفې عملي کېدل د یوې میاشتې لپاره وځنډول چې دواړو هیوادونو مشرانو سره یې په ټلیفون کې خبرې وکړلې راپورونه وایي چې د کاناډا لومړي وزیر جسټن ترودو او د مکسیکو ولسمشرې منلې چې د متحده ایالاتو سره به په ګډه پوله کې په غیر قانوني کډوالو او مخدره توکو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي ولسمشر ترامپ ویلي دی چې د میرمن شینبوم سره خبرې ډیرې دوستانه وي او په سمدستي توګه یې په مکسیکو کې د ګمرکي تعرفې عملي کېدل ځنډولي ځکه چې د مکسیکو مشرې متحده ایالاتو او مکسیکو جنوبي سرحد ته د 10,000 سرتیرو استولو ژمنه وکړله چې امریکا ته د مخدره توکو د مخنیوي لپاره به ځای پر ځای شي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د نازک اوربند دوام هیڅ ضمانت نشي ورکولی ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو واشنګټن ته راغلی چې د غزې اوربند راتلونکي پړاو په هکله د امریکا چارواکو سره وغږیږي ټاکل شوی چې نتنیاهو نن د ډونالد ترامپ سره وګوري واشنګټن ته تر روانېدو وړاندې د اسرائیلو مشر ویلي وو چې په دې ملاقات کې به د حماس په مقابل کې د بری ایران سره مقابلې کول او ولو برمته شو کسانو خوشی کېدو په حق له خبرې وکړي ملګری ملتونه وایي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله افغان میرمنې د مړینې او د ګواښ سره مخ دي ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ښځو او میندو پر نه لاسرسي باندې یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې خوندي او مؤثر روغتیایي چوپړتیاو ته د میندو نه لاسرسی د هغوی د مړینې او پر ناروغیو اخته کېدو ګواښ سره مخ کوي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو راپور کې ویلي چې د برېټانیا حکومت په مالي ملاتړ هڅه کوي چې په افغانستان کې ټولو ښځو ته پرته له خنډ څخه د ژوند ژغورلو روغتیایي خدمات وړاندې کړي اسلام آباد او راولپنډی کې د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو له کبله یو شمیر افغانان ځای بدلولو ته اړ شوي دي د افغانان چې ویزې نه لري وایي دوی پاکستان کې د ژوند کولو لپاره نه بلکې د لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره راغلي دي زموږ همکار مسکا صافی پرې دا رپورټ چمتو کړی دی
د افغانانو لپاره اسلام آباد کې دروان وضعیت لکه بل یو شمیر افغانان هڅه کوي چې نورو خارونو ته د خوندیتوب لپاره ولاړ شي سو افغانستان ته ونه شړل شي جاوید میاخیل د پروان ولایت څخه دی او د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل یې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي افسر په توګه د ناتو سره دنده درلوده جاوید وایي په دغو دریو کلونو کې یې د امنیتي ستونزو له امله بیلابیلو ښارونو ته پناه وړی او دمګړی یې د اسلام آباد د روان وضعیت له کبله پیښور ته ځان رسولی
برګی راکړی وای شار په دې باندې موږ نسیم کارت اخستې سو نم کوم پیشرفت دی پاکستان کې په دې ټیکټ کوي سو سیمګو انجیبل جته انتقال سو زلینا بل زلیتا وجه نه کله مونږ بیرته راغلو د 25 سلیستم کال کې بیا مونږ نه یوین ته معرفي سو مونږ کیس لاړو دوسیه مونږ ته وغورځېدې نه یو څو ورځې مخکې بیا حالات خراب سو د 25 کال نه وړاندې حالات خراب سو مونږ نور په دې مال کې بیا ورختا سو د مونږ دوستانې هاته په راول پینډي کې ونیول ځان سره بوتل بعضې سی پی اور کارتونه درلودلو غونې هاته پیسې واخیستې بیرته یې خوسې کړې نو مونږ هلته بیا ورختا سو دغه جنه مونږ بیرته تیښته وکړله دلته پېښور ته راغلو مونږ دا تقاضا ده له یو این نه زمونږ له ناټو ملکوتو سره وظیفې کړي دي مونږ په تهدیدو کې مونږ ته مشکلات زیاته چې مونږ له دغه هیواد نه هر مملکت ته سي درېیم هیواد ته مونږ بیا انتقال کړي د مونږ برنامه جوړه سي د مونږ اقتصاد ضعیفه ده د مونږ اولادونه په خاطر کې دي
د جاوید ترڅنګ محمد بشر هم چې په راولپنډۍ کې اوسېدو دوه اونۍ وړاندې شبقدر ته د خپل ملګري کور ته راغلی هغه د روان امنیتي وضعیت ترڅنګ د اقتصادي بد وضعیت څخه شکایت لري
اسلام آباد او راوټ پنڈی دا دواړه دلته وضعیت سخت ده خصوصا دوی چې افغانان ونیسي او بیا داسې هم ورته وای چې تا خو سکوم ته ماته نور کسان راوخیا کنه نور مونږ ته وخیا مونږ به تا خو سکو خو پولیس ته بنار چیرته پولیسو کې به ښه خلک هم یو خراب هم پکستا خو سړی عموما په سرکو هغه خلک ولاړو چې هغه بیا د افغانانو سره ښه وضعیت نه کوي خو دلته د دوو مشکلاتو سره مخامخ یو یو د مونږ دلته امنیت خوندیتوب نه اسناد دې سره مواجه او بل د سده سیمون ورستر بلې کمزور خیات خواته رواني مونږ د مالی لحاظ نه کمزوري کیږو
د نوموړي مېرمن وایي د ناڅرګن راتونکو اندېښمن کړی دی
درې کال دغه ستیر سو خو رسې بس اسابم له لاس ور کړی دی ته خدای باور وکړي دی بل چا په خپګان باندې هغه به دومره نه خپه لکه مونږ به زیات خپه یې او زه خپل د دماغ او دوام خورم اوس مې لکه دا ډیر وخت دوا ختمه شوې ده نو بس دې سات نو وجه نه خپل دارو نه سو اخیسته خاون مې بیروزګاره ده سی روزګار دی نه یو پیسې دی نه یار شیخو په پیسې کېږي نو نتمن انسان باندې بوج راځي
د افغان کډوالو پر وړاندې پاکستان یو ځل بیا سخت دریځ خپل کړی او ټول افغانانو ته چې پکې اي سي سي پي او ار او کیسلرون کې کډوال دي له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه تر یو ډیر شم مارچ پورې د وټلو خبر ورکړی دی پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا بدلونونه اندېښمنون کې بللي او ویلي دي چې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره به پاکستان سره خپل خبرو اترو ته دوام ورکړي مسکا سپای امریکا غاک پیښور
لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو یادونه وکړه د پاکستان چارواکو خبر ورکړی چې هر افغانان چې په پاکستان کې بهر میشتو ته د تګ لپاره منتظر دي که کارونه زر ختم نشي نو له دغه هیواده به وشړل شي په همدې موضوعاتو د بحث لپاره له کوټې نه د کډوالو د حقونو مدافع وکیل ښاغلی صدیق الله کاکړ او له پښتونخوا نه خبریاله او د میرمنو حقونو فعاله آغلی مینه اکبری را سره دي چې دوه ته راغلاست هم په خیر راغلی مېرمن اکبری تاسو نه به پیل وکړو دغه څرګندونې څنګه شوې دي او هلته په پاکستان کې څومره افغانان د بهر هیوادو ته د تګ لپاره په تمه دي
ډېر زیاته مننه کوم اریوب زی صاحب سلامونه تاسو ته او درون میلمه ته ټول لیدونکو ته هیله ده چې خو اوسېږي اریوب زی صاحب دغه څومره ذکیږي چې هم د خبرې روانې دي د پاکستان حکومت له خوا څخه ویل شوی هغه افغانان چې په اسلام آباد یا راولپنډۍ کې ژوند کوي ژر تر ژره باید دوی لاړ شي نور سیمو ته او یا هم بالکل له پاکستان څخه ووځي لاړ شي افغانستان ته حال دا چې زموږ ډېرې افغانان دلته چې کوم دي هغه د بهر کیسونه لري تر څو چې زر تر زره د دوی انټرویوګانې واخیستل شي او دوی ته ویزې راشي حتی دغه کسان هم پکې شامل دي که دوی د سفارتونو لیټر هم له ځان سره ولري چې ډېرې کسان دلته چې ژوند کوي که ویزه ونه لري د سفارتونو لیټر حتمن لري لیکن بیا هم د پاکستان حکومت دا کسان هم پکې اضافه کړی چې دا کسان هم مونږ نه پریدو باید لاړ شي اریوب زی صاحب په دې وختونو کې زمونږ ډیری افغانان له اسلام آباد څخه کسان چې کیسونه لري او یې هم ویزی ایکسپایر شي وي د ویزو موده کم پاتې وي نو ټول پېښور طرف ته یا سوات طرف ته او طرفونو ته روان دي چې زمونږ یو لاند به تاسو ته وایي ما چې تیر ورځ زمونږ ځینې همکاران هم تللی ول پېښور ته چې په پېښور کې اوس دغه موضوع له کبله قیمتي هم ډیره زیاده شوې د کورونو که یو کور دلته په اسلام آباد کې مونږ اوس په 3500 نیو دی، هغه کور په کم امکاناتو په پیښور کې په یو لکه مسوک نشي کولای پیدا کړي، نو دا هم زمونږ لپاره ډیر زیات د اندېښنې خبره ده چې په دې ورځو کې را پیدا شوې ده.
نو مېرمن اکبری، دا خبره تر هغه پورې کېدله چې هغه کسان چې د کډوالۍ کارتون هم لري کنه، هغه هم پر اولپنډې او اسلام آباد کې نیول کېږي. تاسو وسوئ چې د پاکستان په نورو سیمو کې هم کډوال ځورول کیږي، کدا یوازې هغه کډوال دي چې بهر هیوادونو ته ځي، ویزی نه لري او اسناد نه لري؟
اریوب زین صاحب، ډېرې کسان دي چې هم د سفارت لیټر ورسره وي او هم که یو کال دوه کال دوی دلته پاتې شوي وي، قانوني پاتې شوي دي، اوس مهال شپږ میاشتنی ویزی ایکسپایر شوي، خو لیکن د ویزو لپاره اپلای کړی ده. اغه د ویزی کوم ټریک نمبر چې د اغه هم لزام سره لري چې زمونږ ویزه په سیستم کې ده، اپلای مو کړی، پیسې مو تحویل کړی دي. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته سټینه لګوي او موږ ته نه راکوي ویزه، نو اغه دوی خپل مشکل ده. نو دوی بیا هم په دې بهانه باندې د افغانان به جیل ته سورز مخ کې زمونږ یو همکاري ونی وو، بوې ته یو ورځ په جیل کې وو. حال دا چې د کسم د سفارت لیټر درلودو او هم د ویزې لپاره تیار اپلای وو، ټریک نمبر یې درلودو، دا کسان قانوني دي په اصل کې، لیکن بیا هم پولیس دا خبره نه مانی او دا کسان غیر قانوني بلي. لدې کس څخه پیسې اخیستې به خوشی کا او خپل کور ته لاړ.
خو مننه کاکر صاحب، آیا پاکستان کولای شي د نړیوالو او د خپل ملګرو هیوادونو سره د ژمنو پر بنسټ هغه افغان کډوالو شړي چې د دریم هیواد ته د تګ لپاره انتظار واسي؟
مننه ډېر د ټایم راکول او تاسو ګران مېلمنو او کتونوالو ته. اصل خبره دا ده چې په پاکستان کې دغه سي اجماع وختوم دي، تمول اشاره کړی ده چې د 1951 کنوینشن چې کوم د ریفیوجیز دی پاکستان د هغه لاستیک نه دی کړی، او دا هغه علاوه کوم د هغه کمیشن کې دا سیسه هم سیکشن استا چې دا هغه کچیر لاستیک ونه کې هم پاکستان نسی کولای چې دا خلک د افغانان او د پاکستان په جبري تور ډیپورت کی. دویمه خبره هغه افغانان چې کوم اسلام آباد کې میشتي، هغه افغانان خو بالکل نسی کولای، ولی په وجه د دې باندې چې پاکستان یو اګریمنت کړی دی هغه ملکونو سره، او هغه ملکونو ته د خلکو باور ورکړی دی چې تاسو راسی دلته میشت، دلته تاسو ټایم مشترکی مرکز تاسو اپلیکیشنان مخته یوس، دا خلکو خپل کورونه خپل پیسې یعنی خپل دومره درې کاله کتر ټایم هغه ګرد ضایع کیدل، ته وایي پرته شړل دا پیوه قانون او پیوه هم مذهب پیوه پڑوسی ملک داسي چلن نه دی سوی نه داسي، دا خو دوکا ده چې ورکیه نه، بلکې نه خالی پاکستان بلکې هغه ملکونه چې دی غوښتي یا د دې اپلیکیشنانه اخیستي دي، هغه ملکونه د افغانانو ته یو په سری په اټلاس دوکا ورکړي. دا خلک ته دا خلک اسابې نه جوړ کړي دي، بیا چې دا خلک د دې ملکو په خلاف باندې کیسونه وکړي، دا خلک د ملکونه یا د ادارې چې کوم د دې موصول دي د دې خلاف قانوني کاروایی وسی هیڅ کار نه شي کولای.
کاکر صاحب، دا اوس روسه یوازې غواخ د کتاس خبرې است څوک نیول شوی يم دي، شړل شوی يم دي په ځنګړي ډول د اسلام آباد او راولپنډې کې چې هغه افغانان اوسېدل چې دریم هیواد ته د تک پته مو.
خبره داسې ده چې کدمو وګورو د پاکستان کې قانوني تقاضي پر کې نه، ته وګوره چې کله د پاکستان او افغانستان حکومت را د ملکونو د حکومتونو د مابین حالات خراب سي، دغه افغانان بیا ټارګټ کیږي. د هغه علاوه د پی ټی آی د 16 نومبر جلسه چې کوم وه، د هغه ورځې دغه افغانان دا کې ټارګټ سوي، افغانانو سره دغه سي چلن سوي دی. د دې د مخه خو د افغانان دلته په یو ښه توګه اوسېدل، او بیا ویني سه په زور باندې په کور کې چاپی ور باندې وه، او هغه کسان چې تا په خپل د یو رقم میلمانه راغوشتي او دوی ته مویلو چې موږ وستا سو میلمستیا کو، او اوس داسې چلن ورسره کوي، دا خو بالکل د یو قانون هم داسې اجازه ته دوی ته نه ورکوي چې ویږي.
کاکر صاحب، تاسو موندنې څه دي؟ ولې پاکستان د دومره تاسو چې ویلې چې دا په یو قانون هم برابر نه دی، د دغه سي ګوښونو نه دغه کډوال چې مثلا دریم هیوادونو ته پته مي، دوی شمیرم دومره ډیر نه دی لکه د نورو کډوالو، ولې دا دومره ګواخي؟ آیا په دې کې خپل اقتصادي ګټې لټوي؟
بالکل اقتصادي ګټې هم لټوي، او دغه سره سات سات مردا هم شکتي چې کوم هغه ملکونه دي هغه هم کې د پاکستان ته وایي چې تاسو د دې خلکو سره داسې وکړي، دا خلک مدلته نور تانګه کوي چې دوی ورته افغانستان ته ریټرن راځي. او بل خبره دا چې دا خلک د پاکستان په ګټه باندې نه دي، دا خلک پاکستان وچ زما په ملک دي او زه یې کار دي برډن برداشتو مې نه زما په وټلانو کې او دلته را باندې لکه چې بیل باندې دي تاسو ته لاجک نش کار کیږي او دا غا علاوه نور چې کوم سیاسي ګټي دي هغه هم ځنی اخلي، یعنی دوی بر ملک ته مطلب د برت افغانستان تاسو او افغانستان کې یو بوران جوړوا، په افغانستان کې یو بدامنی جوړوا، بس انده غسی ټارګټ دی چې ورکم ملک یا د هغه حکومت پرشرایز
مننه کاکر سپ تاسو تبر ته راګرځم. مېرمن اکبری د کډوالو نړیوالو ادارې یا IOM ویری دي چې دوی دغه پانو نه خبر شوی دی په ټولنیز رسنوي کې چې ګواکې د خلکو څخه پیسې اخلي د پی یو د پی دوه د پروسس د مراکو لپاره، ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
یا متاسفانه امدا سې کیسونه شوی دي چې د پیسو په مقابل کې ورته ویل کیږي چې زمونږ ستاسو انټرویو وخت زر درکو تر څو چې ستاسو کې زر پروسس شي. دا امغه خبره ده چې وایي د خو ګلاس څخه نیول دي اوس زمونږ افغانان چې دلته دي ډېرې کسان پی 1 پی 2 کیسونه لري. یا متاسفانه چې دوی د شرایط ورډ هم وی دوی چې کله انټرویو ورکوي د سفارت له خوا څخه د دوی کیسونه رد کیږي، دسی پلس ګونو په سلګونو کیسونه دي چې زه ورسره خبرې کوم کسان دی پیژنه مې کیسونه رد کیږي. نو د همدې له خاطر زمونږ هم دا افغانان دوی وایي کله د پیسو مقابل کې وی نو موږ پیسې ورکو هدا قل موږ انټرویو را مخ شي. دلته اریوب زې سب دسی کسان زه پیژنه ما چې پی 1 یا پی 2 کیس لري دوه کال دوه نیم کال انتظار کړی تر څو چې دوی یو انټرویو ورکول شي. نو دوی بيخي له دې حالت څخه ستړي شي ځکه پیسې ته هم حاضر دي چې د ډيري سره د دوکي هم شي وي چې درته موږ او تاسو ته د انټرویو وخت زر درکو خو تاسو موږ ته پیسې راکړي چې اوس به د ایو ایم له خوا څخه ویل شوی دغه پانی ټول جالي د زمونږ خپل نه دي.
مېرمن اکبری آیا تاسو معلومات لري د پیسو په مقابل کې د چا کارونه شوي هم دي چې خلک زړه کوي چې پیسې ورکړي؟
اریوب زه سه بغیر لدې پی 1 پی 2 په مسایلو کې په کیسونو کې چې اوس داسې مسایل را پیدا شي وزه د ډېر کسان پیژنم چې د کاناډا د کیسو مقابل کې د کاناډا د ویزی مقابل کې د انټرویو مقابل کې د اسپانیا د فرانسې خلګو $10,000 $10,000 د نفر پر سر $10,000 د بلاک کړي وي په صرفو کې یا په ځینې نورو ځایونو کې چې دغه کسانو له خوا څخه ورته ویل کیږي چې مونږه تاسو ته کیس کوو چې تاسو لاړ شي نو دوی بلاک کړي وي خپلې پیسې. د ځینې کسانو د بیرته ورکړل شوي د ځینې کسانو همداسې پیسې ترې نه غیب شوي وي د دې په بهانه چې مونږ تاسو ته ویزه درکو د یو هیواد یا د برازیل شو یا د روسیې شو د ځایونو ده هو لیکن د ډیری کارونه بالکل شی ویني ځکه چې هغه کسان وي چې دوکي ورکی وي دوکه بازان وي د پیسو په مقابل کې د خلک پلوري.
ډیر زیاته مننه لا کوټې نه د کډوال د حقوقو مدافع وکیل خاغله صدیق الله کاکر صاحب او په خبريال د خبر پښتونخوا نه خبريال او د خزو د حقوقو فعال میرمن مینا اکبری کور مودان چې په خبرونه کې سره ګډون وکړي ډیر زیاته مننه. مننه چې تر دې دمه زموږ سره یاست. په افغانستان کې پر خلکو د رواني وچکالۍ او د اقلیم بدلون د اغیزو په اړه یو ځل بیا اندېښنې خوده لیدي او ویل دي چې د وچکالۍ له امله ډیرو کورنیو خپل مینې پریخي او بهرنیو هیوادونو په ګډون یې نورو سیمو ته په ډلهیز ډول کوچېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشري شا ویلی له افغانستان سره د مرستو د کمیدو په احتمال اندېښنه خوده لیدي. مرمن لی ویلی که څه هم په 2018 کال کې له شدید لوګي سره د مخ افغانانو شمیر له 3 میلیونو څخه اوس 15 میلیونو ته راکم شوی خو بیا هم دغه هیواد له درې څخه یو برخه وګړي د شدید لوګي سره مخ دی. مرمن لی ویلی چې د نړیوالو مرستو په کمیدو او د امریکا د بهرنیو مرستو په ځندیدو سره د اداره د ټولو اړمنو افغانانو سره مرستې نشي کولای.
any potential reduction
د افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمواله ده اندېښنې وړ ده. د مرستې کې د خړو د نړیوال پروګرام یا نور برخو سره وي په افغانستان کې د ضرورت ساته ډېر لوړ ده. نو زه هیله منایم هر ډول تصمیم چې نیول کیږي د تطبیق په حق لري چې هر ډول پریکړه کیږي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د خلکو او د خلکو ضرورتونه باید په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د دبليو اف پی مشر په داسې حال کې د مرستو د احتمالي کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته د بهرنۍ چارو وزارت د اسرائیل او مصر په استثنا د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. په دې اقدام سره په بهرنۍ هیوادونو کې د تعلیم، صحت، پراختیا، وظایفو د رامنځته کیدو، فساد ضد، امنیتي ملاتړ او نورو برخو کې د امریکا د میلیارد ډالري پروژو تمویل ځنډیدلی دی.
فکر کوم د تمویل په برخه کې موږ پوهیږو چې ډېرې ستونزې په مخ کې شته او په ټوله نړۍ کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. بلان موږ تل د خپلو تمویلونکو له سخاوت نه مننه کوو او یوازنۍ هیله مو دا ده چې هغوی خپل سخاوت ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د شاوخوا 15 میلیونو افغانانو د اتکا خبره په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د میرمنو او نجونو په وړاندې په تبعیض تورن شوی. سمع الله جلالزای د امریکا غږ.
دا همدغه ریپورت په دوام. افغانستان د اقلیم د بدلون له امله له سختو اغیزو سره مخ دی چې اوږدمهاله وچکالۍ او د اوبو کمښت پراخه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی او بشري مرستو ادارې اوچا راپورونه ښایي چې زرګونو کورونه د وچکالۍ له امله بېځایه شوي او د څښاک او پاکو اوبو ته د خلکو اړتیاوې بیخي لوړې شوي دي. همداراز د کابل او نورو ښارونو چاپیریال ستونزې لکه د هوا ککړتیا، د بې کیفیته سون توکو سوځول او د زړو موټرو فعالیت د ژوند شرایط لا پسې سخت کړي دي. سره له دې چې طالبان د چاپیریال ساتنې لپاره ځینې اقدامات اعلانوي، خو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره هیڅ لازم چمتووالی نه لیدل کیږي. د اقلیم بدلون په اندېښنو او حل لارو چارو د خبرو لپاره له کابل نه د چاپیریال ساتنې فعال ښاغلی عبدالهادي اچکزی پر سکایپ را سره دی. اچکزی صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د اقلیم بدلون ستونزه دومره لویه شوه چې خلکو خپل کلي او کورونه پرېښودل، تازه حالت څه دی؟
ډېر زیاته مننه. دا یو ستر حقیقت دی چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله زموږ ډېر هیوادوال کړیږي، او په دې برخه کې د اقلیم د بدلون لومړی اغېزې چې اوس مشخص شوي دي هغه د اوبو کمښت دی. تېر وختونو کې به د خلکو د زراعت لپاره، د کرنې لپاره او د ماغوی د مالداري لپاره د اوبو د چمتووالي لپاره اقدامونه ترسره کېدل، تر څو هغه هیوادوال چې هغه په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته اوبه نه وي، د هغوی یا کمې وي اوبه د هغوی د زراعت، د کرنې او همدارنګه د حیواناتو لپاره چې زموږ ډېر خلک مالداري لري، د دغه مالداري لپاره اوبه برابر شي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې د دې اقلیم د بدلون اغېزې هغه حد ته رسېدلې دي چې په لویو ښارونو کې، په اطرافو خصوصي خوڅه وي، په لویو ښارونو کې دغه ستونزې خورا ډېرې شوي دي، او خلک د کرنې اوبه اوس دومره هغه نه ګڼي لکه د دې د څښاک اوبه. او موږ په وروستیو کې تحقیق هم ترسره کوي په مختلفو ولایتونو کې، موږ تحقیق هم دا وښودله چې دا یو ستر حقیقت دی. په ډېرو سیمو کې خلک بېځایه شوي دي، هم داخلي هم بهر ته تللي دي، ځکه د دوی د اوبو کمښت، دوی اوبه نه درلودل، څښاک اوبه د څښاک اوبه له امله. یو شی چې دلته ډېر مهمه ده هغه دا چې ولې د دوی اوبه کمیږي، علت یې څه دی؟ زموږ زیاتره سیمې خصوصا اطرافو کې دوی یا ساحان لري او یا کاریزونه او یا چینې دي، چې کله دغه اوس د اقلیم بدلون اغېزې شوې د دې کاریزونه هم وچوله، د دوی ساحان هم وچوله، او دغه سره په څنګ کې دوی هغه چینې یا د اوبو زیرمې چې هغه هم وچوله، ځکه چې له یو خوا څخه د اقلیم د بدلون سره اغېزې دي، او له بلې خوا څخه هغه دشت چې په خوا دشت وي هغه اوس خلکو برمې وهلي دي، دغه د اوبو رکشونه یې کم کړي دي په هغه سیمو کې. نو دغه لاملونه اوس موږ خپل تحقیق پر اساس په نیم پیدا کړل چې په مختلفو ولایتونو کې داسې پېښې موجود شوي او رامنځته شوي دي.
اچکزی صاحب، نو دینه داسې ښکاري چې دغه د اقلیم بدلون چې دا په ډېر په افغانستان پورې اړه لري، سیمه ییز نه دی. د هوا ککړتیا او د سیمې کې د ګلخانهي ګازونو د دوی څومره اغیزه ده پر افغانستان باندې؟
له بده مرغه د ګلخانه غازاتو یا د صنعتي هیوادونو شپه سیمه کې دلته موجود دي، د افغانستان په چارچا پیر کې یا په سیای کې. دا هغه څه دي چې د اتموسفیر او خپل کوم گرین هاوس دا خرابوي، او دغه لامل افغانستان کله کېږي. تاسو ګورئ دغه وچکالي چې رامنځته شوې ده، دا یوازې پر افغانستان نه دي، دغه د اقلیم د بدلون اغېزې دا یوازې پر افغانستان نه دي، دا پر مختلفو هیوادونو باندې راځي، او په کپاسیب کچې کې د نړۍ په کچې مختلف هیوادونو د اسخه اغېزمن کېږي. خو افغانستان ولې له دې څخه ډېر کله کېږي؟ یوازنۍ عمده لامل دا دی چې افغانستان داخلي منابع کمی دي، او دغه داخلي منابع موږ په دوه برخو ویشو، چې یو تخنیکی منابع دي او بل مالی منابع دي. کله چې تخنیکی مالی او مالی منابع کم شي، بیا په اسانۍ سره د اقلیم د بدلون سره مبارزه یا چمتووالی نه نیول کیږي. نو دغه کله چې هغه هیوادونه چې هغوی صنعتي هیوادونه دي، پرمختللي هیوادونه دي، هغوی صنعت تولیدوي او لامل یې غازات تولیدیږي او ګلخانه غازات یا ګلخانه هغه چې د اتموسفیر خرابوي، نو دا اتموسفیر اغازی پر هغوی باندې شکل تاثیر وکړي، هغوی خپل تخنیکی او مالی منابع لري د غو سره ژر چمتووالی نیولی سي، د غو سره ژر مبارزه کولی سي. خو افغانستان غوندې واده کوونکی هیواد او د اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان یا مخامخ هیواد، دا هیواد بیا دغه منابع نه لري، نو په اسانۍ سره د دې کنټرول نشي کولای. که زموږ ګاونډي هیواد ته ازبکستان ته وګورو، ترکمنستان ته وګورو، زه بیا مشخص نمونه واخلم، هغوی خورا ډېره بودیجه په دې مصرف کړې ده چې دوی غټ غټ بندونه جوړ کړي دي، د سیلاب به هم هغه کړي دي، مدیریت کړي دي، دوی نور به هم مدیریت کړي دي. کله چې پراغ هیوادونو باندې اقلیم بدون اغېز وکړي، لکه وچکالي زیاته سي، ګرمایش زیات سي، دوی خپل داخلي زیرمې دونه فعال کړي چې دغه چکډمو د دغه دموخه د بي استفادي یا د غیر موسمي ورشتونو یا موسمي ورشتونو دی او به مدیریت کړي دي، کولای شي چې په دې برخه کې اغېزمن تماس یاو د دې څخه ګټه واخلي.
اچھا، زه نو تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان د خپل اقلیم بدلون یا د هوا ککړتیا ستونزې په یوازې ځان حل کوي شي کنه؟ د دې لپاره یو سیمه ایزه همغږي ته اړتیا ده. زما غمور ده چې څه څه
کما تاسو سوال درسته اخیستو، انټرنیټ ضعیف دی په افغانستان کې، اوس پر یوه ده همغږي موجوده، ولی همغږي هغه وخت ډیر اغیزمن تمامیدای شي یا د اقلیم د بدلون سره مبارزه یا په دې برخه کې فعالیت یا کار کول، هغه وخت ډیر اغیزمن کېدل شي چې کوم وخت موږ منابع خبر خمن شو، کوم وخت چې موږ تخنیکی او مالی منابع په خپل لاس کې ولرو. نو یو دغه دی چې په افغانستان کې د ستر وچکالی ده، د وچکالی سره مبارزه هغه وخت کېدل شي چې مثال د اوبو مدیریت ولري، د غیر موسمي به ورښتونه چې کېږي یا سیلابونه چې راځي، او یا هم افغانستان غرنۍ سیمه ده، په ډېر کم لګښت په نسبت نور هیوادونو ته دلته غټ غټ دمونه جوړېدای شي. نو دغه اوبه که ذخیره شي، زموږ د ځمکې لاندې اوبه د خپل تقویه کېږي، او دغه سره په څنګ کې هغه سیمې، هغه ځایونه چې وګړي بیا ځای کېږي یا د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي، د هغوی طبیعي زیرمې فعال کېږي، او د دغه طریقه دوی کولای شي چې خپل ژوند مثال وکړي، او دغه طریقه کولای شي چې دوی باندې اقلیم بدلون ډېر اغېزې ونه کړي.
اچھا زه سه دا افغانستان د اقلیم بدون له سختو اغیزو سره چې مخ ده، یو خدا مسله ده چې نړیوال مرستې په دې برخه کې کم شي، په دې ورسته کې متحده ایالات هم د پاریس له تړون څخه ووتل. دا د پاریس تړون څنګه وو او د افغانستان لپاره خیر څه وو؟
د پاریس تړون یو خراش امهم سر قرارداد یا تړون دی چې دغه تړون د اوس و د کوونکو هیوادونو د لپاره ډېر مهم او ډېر اړین دی. دغه هغه تړون دی چې په 2015 میلادي کال کې د 190 هیوادونو لخوا څخه امضا شو، تایید شو، او دغه تړون کې 2 ماده دي چې هر ماده بیا پوره تفصیلي نور هغه لري بندونه لري. نو په دې برخه کې افغانستان غونډې هغه هیوادونه چې د بدای هیوادول عمل ډېر خراب شوی دی، اغیزمن شوی دی، لکه خصوصا بدای هغه هیوادونه چې هغه صنعت تولیدوي، چې هغه مثال اتموسفیر خرابوي، او دغه عمل هغه هیوادونه چې هغه داخلي منابع نه لري، دغه داخلي منابع اغیزمن شوی دي، لکه په افغانستان ستر وچکالي. نو په دې برخه کې دا یو مهم تړون دی چې دا د یو سلمونی هیوادونو لپاره خلاص لیک شوی دی، او دا لس لیک شوی تړون څخه کچېری هر هیواد وزي دغه لپاره لازم شرایط التم
مانه چې زیسې واخره سره کم شو. ان شاء الله په نور خبرونه کې بیا په دې موضوع باندې خبري وکړو. له کابل نه د چاپیریال ساتنې فعال هاغله عبدالهادي چغزه کور مودن چې په خبرونه کې مر سره برخه واخسته، ډیره زیاته مننه. قدرمن دونکو، په څو شیبو کې به زمونږ د آشنا ټلویزیون خبرونه شروع کیږي. د اتصال خبرونه په دې ځای پاتور ستاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.